څلور بجې شوې. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کور پم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. سلامونه. روسیا وایي داعش په منځنۍ آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشي هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې وایي یو ټاکنیز ټیم د خنډ له امله ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د مرکزونو په برخه کې د روسیې د یو چارواکي څرګندونې رد کړې. په کاپیسا کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. په ایران کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یو امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنگرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون په تاشکند کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 23مه غونډه کې کړې وه. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای سمیمی نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قمندانې د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمار د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل سوي او په پام کې به چې کابل ته ولېږدول سوي. د بغلان پولیسو تیروني هم په زیاته پیمانه نشي مواد کشف او ضبط کړي وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. دوی وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمو کې په کرنیز مځکې کې ځای پر سوی چې د یوې په وخت کې چاودلې دی. شغلې شورش وایي چې د پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه توغندۍ د چا لخوا هلته شخ کړی سوی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې سیمه د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار پر ځایي وخت د سهار پر 2:00 اولسو دقیقو وسوه لږ تر لږه 140 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنی کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته د 40 څخه زیات ټاکنونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروي مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانو ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. جاناتان هوفمن وویل چې هدف دا دی د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره سي چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولری.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا هم ورسره کار کوو. موږ یې لا هم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاورې کې د داعش ډلې په وړاندې په جګړه کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی دریستیزانو د کمیټې مشر ویلیام برن ویلي کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحې کنټرولولې، دوی د ورځې شاوخوا 45,000 بیرله تیل ترلاسه کول چې به یې $1,050,000 ته رسیږي. د ده په خبره وصلولو د دغو پیسو څخه په سوریه او نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټانه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړي دي. واشنگتن تر دې مخکې د اټومي وسلو د کنټرول له دغه قانون څخه په داسې حال کې ووت چې پر واشنگتن یې تور ولګاوه. د دغه تړون له محدودیتونو یې پر مسکوي تور ولګوه چې د دغه تړون له محدودیتونو یې په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلو شخړې په اړه د وسلول شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر اټومي موضوع یوه کنفرانس ته وویل: موږ له کلونو راهیسې له امریکایانو غواړو چې کره شواهد وړاندې کړي څو ثابتوي روسیې دې سرغړونه کړې وي، خو دوی په ټینګار سره له دې ډاډه کړې ده. خو سرګی لاوروف ویلي که روسیه به په اروپا کې منځواټانه میزایل ځای پر ځای کړي که لومړی دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وسي. غربي چارواکو ویلي چې روسیې له وړاندې د روسیې په هغه قلمرو کې چې له اروپا سره څیرمه پرته ده 9M29 ډوله میزایل ځای پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، روسیا تور پوری کوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپو باری آرس نظر هم در سره شریکو.
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګا جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي
د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیرا ته.
په کونړ کې په لسګونو قابلې او نرسانې فارغې شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالیو کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
دا به هم واوري چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه لولو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابل ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلی چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلی چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 27مه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړي چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په چوکاټ کې د ځنی وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت د سرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوختي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللې، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړې کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجي صاحب په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې افغان ځواکونو داعش ډله اوس ماته کړې ده او دغه ترهګر ډله د ځپلو په حال کې ده. ننګرهار یو وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و. اوس دې ډلې په تیر اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د داعش وسلوال سخت ځپل شوي او یو شمېر یې حتی قبایلي سیمو ته پشا شوي دي. د ننګرهار ولی شاه محمود بیاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې تر څنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګ د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مور م استعمال شوله. تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته وه هغه ټول د منځه لاړول، حتی د هسکې مینې مکاتب تاسې به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند والته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه و معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې زیات خودکش عملې به چې دي وکولې، موټر بم، دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې هغه نهایت قوت چې پاتې دی هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي، د تیښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لالپور نه هم شروع کړی ده، چپریار هم پاک سرخرو د سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېرو کلونو هلته و هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش ته ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین بغر په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت ته سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلوده، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو. د یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګي نه نیولې او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشوله کولی. نو بیا مونږ د یو منې هوایي حملې مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د آرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې، په دې منې حملې وکړلې او بالاخره زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمه ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز ته منځ لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داسې خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دي، یو تلفات هم زیات ورکړی دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دېو د اورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتی دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دېو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دېو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځه تللی دی یا تسلیم شوي دي یا له منځه تللی دی یا د پول د اخواته د ورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روزګان په مرکز چرینکوټ کې د وی غونډې حال درکو چې هلته خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې اوربند ته غاړه کیشته او سوله وکړي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکی افغانان هم پکې دي. د یوې ورځې اوربند سمور د 450 نفرو ځان ژغوري.
په دې اړه څرګندونې وړاندې له ترینکوټه په تفصیل درکوو. خو اوس له خبرتیا وروسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشي هوا عالم نورستاني څرګندونې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون مشي هوا عالم نورستانی وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وای تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابله د ناجی ساپوی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنا پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسیون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼي یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1340 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمېرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نه شي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسیون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
څو وارې ځنډېدلی، بیا هم وځنډېږي. لاسوهنې او د توسعې لپاره زمینه مساعدوي. همدغسې چې اوس توسعې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، کبیا هم تقسیم کولند چې دغه زمينه لا زیاتره مساعده کیږي.
د جمهور ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږم تر سره شول. د بخوانی انتخاباتي محلويش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په وښتمه او وروسته هغه د عقرب په شپږم اعلان شي. خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. وسله نوې انتخاباتي محلويش سره سم کمیسون شمنه کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درويشتمه او وروسته به د قوس په 15 نیټه اعلانوي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اعتراضي غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شخ وکړ چې اور بند وکړي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېشي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لوري د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اورزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېل غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسېدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاالله افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل
ولسونه وژه کېږي او موږ لا چپ ناست یو. تر دغه موږ ته بالا نه د زلاله ژوند راځي نه راتلای سي. نو زموږ پر دواړو ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کوي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټوله ولسونه دغه څخه ران جوړي او ولسونه نور ستړي دي. ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه یې زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین میلات داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیا. ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد تر منځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی بعد جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو او په کښې کې ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلې سوی و. د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار سوی و. دا په داسې حال کې ده چې اوس تازه یو شمېر نړیوالو خبري اجنسونو خبر ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا په غیر رسمي ډول د افغان سولې په اړه خبرې سوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې یو پزړه پورې مطلب لرو. داسې مطلب لرو چې داسې موټر جوړ شوی دی چې د چلوونکي احساس درکولی شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
برحال الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکې مو دا دوه کاله کېږي. زموږ ته دولت نوشته کړي کتابچې را کړي دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په دې زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي د پروس کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي، اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید دغه مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي. نور هیله کوم چې زما پیغام راته نشر کړي. سلام علیکم.
زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې د لارې ټوله بندې دي. موږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر د هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. موږ ته خو ډېر زیات مشکل دی. خو کوبل ته موږ نه تلو، هلته غونۍ لګېږي. موږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دا لار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لاره ده، د ټاک بونډ را ده. موږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه په دوهم نیمای کې، یعنی له څلور نیمو بجو وروسته، د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی ګڼ پیغامونه خبرو. خو اوس په هغه موټر ته مخه کړو چې مخکې مو د هغه ژمنه در سره وکړه چې له دې موټره به مو خبر کړو. که موټر لري، آیا ستاسو هر خبره مني؟ شاید ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني، خو ستاسو هیڅ په څرنګه درکوي. پوچین کې همداسې یو موټر نندارې ته وړاندې کړی چې ډېر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په هیڅ باندې پوهېږي چې ډرایور ورته خوشاله دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
ډرایوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دستګاه په دې نه وه قادره چې د ډرایور په حالت وپوهېږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخته وړي، داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي، دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او واند سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره دی. دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولی شي چې د ټرافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضع په درکولو سره د لویو تیروتنو مخنیوی وکړي. دغه موټر بل ځانګړنه دا ده چې پرواز هم کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار پراستولې سمس کې لیکي، پاکستان له طالبانو او چین سره شاړي کې لري، نو د افغانستان د سولې له بهیر سره د چین مرسته د شګو بند دی. جعفری ویلي کې د چین غونډې ته خوشاله یو. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. البته دا د سولې لپاره غونډه نه ده، بحثونه دي. خان محمد اسلامیار له هلمند پراستولې سمس کې لیکي، په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي، حکومت باید مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دي، طالبان باید اوربند وکړي او حکومت یې هم ومني تر کله به افغانان د یو بل وینې بهوي. محمد خان خیاط له هلمند پراستولې سمس کې ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تلاشي په مهال له خلکو موبایل اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه پراستولې سمس کې لیکي، داعش ظالمان دي، باید دولت او طالبان د دوی مخه ونیسي. عبیدالله پراستولې سمس کې د داعش په ارتباط لیکلي دي چې دا ډله په افغانستان کې کمزورې شوې ده. احمدالله پراستولې سمس کې لیکي، طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم اوربند اعلان کړي. دوی یو خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکلی دی، د انتخاباتو مهالویش یو سم مهالویش نه دی، البته د سمس سم نه لوستل کیږي. بشیر حبیبزای د لوګر لاز ریولوسوالی لیکي چې کور مودان چې ازادي رادیو مو پیغامونه خبروي د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه سم نل وصل کیږي البته د سټی ټیک ټیک راځي او هیله کوي چې تاسو په لاندو خپل پیغامونه مشتره ولیکئ ترڅو د ډیرو کسانو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو او چې څومره لاندې هغه هم واضح لیکل کیږي ځینې اوریدونکو څو څو کرشي پیغام لیکي هغه د کمپیوټر له یو مخ بل مخ ته اوړي چې بیا نشول وصله ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکوف ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قومندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي وایي چې پولیس توانیدلی چې 25 کیلوګرام هیروئین له یو موټر سره یو ځای ونیسي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د یو توغندي په چاودنې کې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه توغندی په یو کرنیز مځکه کې ځای پر ځای شوی و. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 140 کسان نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي نه د واشنگټن خزانې ته. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگټن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگټن تورن کړی چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپله خوره کې میزایل ځای پر ځای کړی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. په کونړ کې د عامې روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانې فارغ شوې. د دغې دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو څرګندونې د روح الانوري په راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسانې فارغ شوې. دوی وایي ځکه یې دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیږون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسانې وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکي زازرې ما چې خپل خويندو خپل مندو هغه کم خدمات او هغه څه پوها او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خويندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته ترسره کړه او ویلې ترسو پوری هغه مندو او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کوو او د خپل زوري دل او کړی دل ولس بچیان ته چې خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستي وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونه کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې خپل هیواد بهر ځکه چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ژمن دي چې نوو فارغ شوو قابلو او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عامې روغتیا د وزارت د پالیسي مطابق د عامې روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شوو خویندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کم ځای کې خالي بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نه وروسته به د دوی په ګمارنه بالکل جدی اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شوو وڅل ویختو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي.
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% زمنګ کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته خو 50% لا اوس هم منګه د خزینا امډي ډاکټران د کمبود سره مخي.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل ویخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسان په برخه کې دوا شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوختي. د عامې روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 328 مري.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې د 15.5% ترمنځ ښځې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د زیاتوي چې اکثر ښاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ تفصیل د فرشته جلال زی پورا پور.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبي وایي له انټرنټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یوه حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی ده. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیه ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه یې په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که سواد هم درلودی له انټرنیټه کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک یې د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکې خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایی دی، په کریډیټ پسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خپور شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنټه کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنټ کاروونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو ښځو شمیر کم سوی چې له انټرنټه کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې له انټرنیټه کار نسي اخیستلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کرکټ د لوبي حال په درک کړو. تمه ده چې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. لومړی یو ورځنۍ لوبه د دغه لړۍ په ترڅ کې ویسټ انډیز ګټلې ده، نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي ښه ولوبي شي. په نړیوال ډګر کې د کرکټ لوبه په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ نن د شلو ورونو لوبه وه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې دا 2 وکټو په لاسه ورکولو یې 116 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې استرالیا دا هدف په 11 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوسي پوره کړ. د نن ورځې بله مهمه لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه. دا هم د شلو ورونو لوبه وه. د انګلستان لوبغاړو په شلو ورونو کې 241 منډې جوړې کړې. درې لوبغاړې وسوسېدل. د انګلستان له لوري میلان 103 منډې جوړې کړې او کپتان مورګن 1 نوې منډې وکړې. د دې په جواب کې د نیوزیلند تقریبا او ټول لوبغاړي د یو سل پنځه شپېته منډو په جوړېدو سره وسوسېدل او د انګلستان له لورې پارکسن څلور لوبغاړي وسوسول خو وسلوېشت منډې ورکړې دي. نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي له ویسټ انډیز سره ښه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام
ازادي او اورېدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ته لاس کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصره پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه را وخلو. نو دا اونې د کوم مسول سره ماکن نه لرو، فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د شي تاسو یو ور یو په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب را واخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو که چیرې دوی یو څه تخطیط رامنځته کړي په خاص او خاص خاص د دې پونځي په باره کې، که چیرې یو څه تخطیط رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم، کرښه تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنګ دالی ولسوالۍ لالی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو ستونزه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله. نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تېر نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملت دی د جام د صحې د جام پوستې ته. نو پر دغه صحه باندې یو ملت دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځېدلی، د غلو په تور مو نیستې، ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپل مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه په ټیک معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوي ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوه ورځو څخه مخکې دوه ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو شاغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخوا پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هیله او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي، د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي، هغه په خپل معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپل ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي، 5000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو تر منځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لوړ چارواکو ته ورسیږي او د 5000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایتو څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. دغه زموږ د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی، ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع، بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي، د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي، نو بیا کار بند دی. هغه ټکه دا خپل سامانونه شانم یو ویل نقل کړل، یا سړک یې پر نیمایي باندې پیښ وي، نیم سړک یې ډمبر کړی دی، نیم سړک پاتې دی، دا نیم سړک پاتې دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره